السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 25 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډله ییزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسایل هم لرو ده هموري چې افغان سکان وی نور افغانستان دوی تخوندینه ده او لدې زه وزي دا خبره د دوی استاذي نارندر سنگ خالصه کړی ده خو تر څه مخکې خبرونه خبرونو سرچکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډیری مثبت پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ وو په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې 8 نور کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچی سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شېبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یو ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوې خو چاته پکې مرګ جوړه نه ده اوښتي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له عمله وا چاته مرګ جوړه ونه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېری مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوی قرباني یوه 50 کلنه ښځه و چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره رایت کړی ورغلې وه په بخښنې سره نه وتللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سرایت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 850 ته رسېدلي او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 43 ته رسېدلی تر اوسه هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له خپل اړخه ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپل هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې 2 په 2 له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحیه قانون اساسی کشور بوده
خغلی عبدالاوی موږ هغه څه چې د اساسی قانون د روحی سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه $1 میلیارد خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های $1 میلیارد ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډیر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تیره بیا اشرف غنی او پخپل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا دی چې وضعیت ډیر حساس دی او باید دواړه ورته ډیر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتېری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تېره شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتيار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میر یوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایران غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پېښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پېښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن دیارلس کاله مخکې چې هغه مهال اته 50 کلن په ایران کې تری تم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله، په ایران کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خبرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره نن نه بندیز لګول شوی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تام نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 25 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو حملو سره خپله کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون در کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګوردواري کې برید وشو او 25 تنه یې ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسي جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبې په ورځ د سکانو په درمسال وسوه او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې اخیستې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 25 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دغه ډلې د ریښې کاګلو او د حملو د دفقولو لپاره هڅې زیاتې سوي دي.
داعش بیشتر محدود تر فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګي بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي او هغه هم خواره واره او په پټه باندې. د داعش ډلې د حملو د دفقولو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تېره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په کابل کې د څلورو ډله ییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې یې راپارولې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په تېره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ زوبله نه درلوده، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل شول او 80 نور کسان ټپیان کړل شول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا ده چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د طراحۍ توان لري، نو څنګه کېدای سي دا ډله ورځ بلې ته کمزوره سي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظمي وایي چې داعش وسله واله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حمله داعش په شمول د حقانی شبکه په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپل داعش دغه حمله نه کوي، فکر دی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپل یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوګای جوړ سوی دی، خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند خبرګونونو سره مخ شول او آن د دغه ډلې سلګونه سرتیری له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکان او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصا وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصا د خبرې داسې وخت وکړي چې تیر ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای ګردواري باندې حمله کې 25 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوزولو مراسمو ته نږدې هم 14 شوي خو مرګ ژوبله نه درلوده. دیوان نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښ کې تویبي دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي تر څو د وروستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا د دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې 14 کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
د مشهیدانه شوي 15 ترونه
شهیدان شوی و اسمی دلیور زوی شیشو دو می دامه زمان شهیدان شوال خواهی همی هم شهیده شوا پرون زان مرگی که موگ دی افغانستان کسی کری نکو لرو نتلال لرو سلا نلرو دخل کو کورونو که مو غلا نده کرده چه موگ با دی هر وقت زان مرگی برید کوی باید زمو غم اخری موگ نور دی خار که جوان نکو نور موگ دی خار که جوان نکو دا پنځه مړي د ګردواري څخه شمشان ته د سوځېدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل شول. د سسکار یا مړو سوځېدو مراسم ته نږدې هم د چسپکي ماین یوه چاودنه وشوه، خو مرګ ژوبله یې نه درلوده. کابل ښار اول اوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سیکانو پر عبادت ځای برید وشو. دې برید کې شپږویشت کسان ووژل شول چې پنځه یې افغان سیکان وو. په وژل شویو کې اوولس سړي او اته ښځې او ماشومان ول. د برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په پولیسي جرګې کې د افغان سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصا هم دې مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي. ښاغلي خالصا د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنودو وشو وروسته له هغه ډېری کورنۍ هند ته لاړې. اوس اهل هنود ډېر اندېښمن دي، دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما یې ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هېواد کې ژوند نشو کولی. ماشومان مو په امن کې نه دي، ښځې مو په امن کې نه دي، موږ ته نه یو هېڅ ډول اسانتیاوې نه لرو، موږ مجبوره یو چې دا وطن پرېږدو. په ولسي جرګه کې د افغان سیکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سیکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمېدو دی. د سیکانو پر ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بېلابېلو سازمانونو او هېوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده. بل ستنیزی صاحب
ډیره مننه. دیوان نادر والا کابل له موږ سره خبرې کولې. د رپورټ جزئیات مو واورېدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سیکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. دا خبرې وروسته له هغه وشوه چې پرون د کابل ښار په مینځ کې په د سیکانو په یوې ګردوارې چې په شور بازار کې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا برید وشو او پنځه ویشت افغان سیکان یې ووژل او اته نور یې ټپیان کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو. دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړې ده. هغه ویلي چې یوه طرحه یې ولسمشر ته سپارلې ده. د دغې طرحې په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږېدلې یو.
منګه دا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې دی د ورځ تر بلې زیاتېږي. نو کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې بېخي زیاتې واقعې چې شمار نه موځي. نو په دې خاطر منګه دا وړه ولایتونه کې چې دی نفوس یې چې کم دی هغې کې موږ ډېر مشکل نه لرو. ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېرې ستراتیجیانې عملي کاندو ترڅو موږ شکل یعنې د دې مخنیوی وکړو. فرض مثال منګه ما چې په دې طرحه کې دا غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دي، باید په دې کې دې لپاره باید ډېرې ښې جانی عملی شي ترڅو یې تطبیق کاندو. په دې کې ما ډېر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسیون جوړ شي چې د هغې خپله کمیسیون مشري ولسمشر وکړي او نورې ادارې په کې غړیتوب ولري. او د دې دا داسې نه اوسېږي چې یو سیاسي موضوع جلبه دې ته خپله کړي. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان اوسېږي چې هغې وشي کړی چې دغه بحران چې دی دا یعنې رهبري کړي. او تر څنګ یې که چېرته ولسمشر وخت نه لري نو کولی شي دوهم معاون یا نور دوستان یې رهبري کړي. او په دې کمیټې کې موږ د دې تدارکاتو مسله ډیره مهمه ده. تاسو وګورئ موږ په طرحې او مقررې او شیان ډیرې کړکېجنې دي. نو که یو شی موږ عاجل په کار اوسېږي دا باید تقریبا میاشتې یا هفتې وخت ونیسي. نو په دې خاطر ما په څلور کټګوري باندې تقسیم کړي که چېرته مهم شی اوسېږي زر وشي په ساعتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغې اوسنۍ طرحه کې مو د اقتصادي بنسټونو، ادارو، فابریکو، تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کېږي، فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی، بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو داخل چې دی، دوی باید خپل پړی تاو کړي، د کراچي نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي. لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لرګی دی، هغه وړاندې کوي، هغه کې پیسې اچوي، دوی توکي راجمعوي. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا اتیا زرو کولی شو چې مونږ اته کوره یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگاه نه دي تمویل کړو، او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. بل موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زرغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو، منډي کې همدا اوس سلګونه کسان کته پورته کېږي، او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي، بېرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي، دا دوکانداران دي، خپل سینپالونه هلته ځای ورته کېږدي ووهل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي، دوی نه شیان کی غواړي، نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي، او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي، دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورسوي. یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان خو نه شي کولی، طرفانو ته مې داسې دغه شرایط شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي، یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو موارد ته ما بیخي کمپریهنسو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلي دي. باید قدام علی شي، نو دغه ټولې ګڼې ګوڼې، دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگاهه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نه شي، یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
ګوره، زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. دې اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي، دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته صلاحیت د عرش صلاحیت لري، د امضا او شیانو هغې دي، یوزه یې حتی د موټر د مهنو خپله چلوي. یعنی دا ګڼه ګوڼه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما داسې یو موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي، دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجین که راځي، مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجین هلته کښېني. که چېرته دوی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي، او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي. او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي، یو ساده حالت کې ایمرجنسي که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي. ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي، تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي، او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګوڼه باید وزارت ته داخل نه شي، یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو. او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو، او هغه تسلیم نه شو، هغې ته راهنمایي وکړو چې د دې موادو د آفت وروسته بیا پرې
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیه څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پاینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مالم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس سخته وي، نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پاینټونو کې چې دي، هغې ته ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی صحت لپاره توجه کوي، هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د دې سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د اول لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کوي، هره ورځ دوی توکي وړي او راوړي، نه چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوام لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به سره کومک کوي. حتی د زندان زندانیانو په حق لمر ډیر ښه موضوعات ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیان چې عمرونه زیات دي، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه تاین او تمتم یا لایم کړي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده که بند شي. یو که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرانسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین. نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټیکس کې چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافی یو له موږ سره وغږېد، طرحه یې جوړه کړې چې څنګه د وایرس مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی. تر چین او ایټالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ درېیم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پېښې پکې ثبت شوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د سنا غړو د $2 تریلیون هغه لایحه تایید کړې چې په بیړني ډول به په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي. دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیه او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. د امریکا په سنا کې د لایحه لپاره پرون رایګیری وسوه او ټولې شپږ نوې مثبتې رایې ورکړ شوې او هیڅ سناتور یې مخالفت ونه کړ. له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي. هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډېر وخت ونه لګیږي. د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشې یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28 نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ور واستول سي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې له مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي. د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده، او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي. په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو. په واشنگتن کې تر 300 کسانو په یوه وار د رایو ځای کېدو اجازه نه لري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګنده شوی چې په متحدو ایالاتو کې په COVID-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18,502 ته رسیدلی دی. دا تر ایټالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی. په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي. $380 میلیون به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي. همدارز هغو مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په کورونو ناستې یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي. همدارز روغتونونو ته به د کورونا وایرس له امله په COVID-19 ناروغۍ د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل، دوا او نور امکانات برابر سي. په نوې اقتصادي بسته کې ډېرې پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړې شوې دي. د برخې ته به $85 بلیون ورکړ سي. څو نږدې 500,000 کارکوونکو ته تنخواه ورکړې، او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکوونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي.
ستاسو له پیغامونو
د لغمان ولایت د ریشنګ ولسوالۍ اوسېدونکو تاسو ته راځي ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې زما غږ د افغانستان لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي. دلته دانشنګ ولسوالۍ کې حضرت وکیل خوا غریب او مسکین خلکو سره د وړو او غوړو کومک وشو چې په زرهاوو بوجې وړه الغوړې راغلل. د دوی ولسوالۍ ولسونو ته د کلي پر سر پنځه کې د بوجې وړو شوې. نور ټول وړه د ولسوالۍ د چارواکو لخوا په تجارانو خرڅ شول. بېرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کچیر خپلو چارواکو سره مرسته کوي، نو د غریب او بیچاره نوم قربانۍ نه دي. همداسې د مرکزی حکومت خپلو چارواکو ته د غنمو د غوړې دوه درې اونۍ کېږي چې د نشنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ چارواکي خپل منځو کې په وړو باندې بوخت دي او تقسیمولو باندې د دې لاره غنم سوغ نه کړو چې د لاره خوشي شي. وسلام.
احمدی به کندهار لاس څخه خبره کوم. زما د افغانانو د ټولو چې زما ظفر ازادي راډیو پر څپو باندې اوري، زما دغه غوښتنه ده چې د خپل په سیمه کې نالیک شنوي او بیا په وروسته فعالیت په سمه توګه وکړي او بسل نور ورسوي او د معلو څخه یې خوندي کړي. نو زما د ټولو چې زما ظفر ازادي راډیو په ایتم باندې اوري، د ټولو سمې دا غوښتنه ده چې بس د خپلو د نالګي ساتنه وکړي او پر وخت باندې اوبه ورسوي. وسلام په احترام.
جی محمد صادق ہم نبی خرما پرشان اور بیشورا رئیس ہم جاتا یو جائے جوری کی اور منطقہ کی مشاہی ملڈی کی اور پرنم دسرائی دی ملک دا دائی اس نم میتر زور کرے دا اس سلور سرپا دا پنزی پنزی میتر سرکو نم نم سرکو لار چپا سو یو دو ترین پرم لاندی سو پتا ہے باش کیو نیتے کم آو دیتا زنگو کو کبوتا زنگو کو ایت سو کم درک لاری بس خلق ایران پر جو چی رات شکلو کو ساسنا فقضا خواهش لرو سیدا غا دیمو گرگا و مسئولین تورا سوی بس نور دو بخنی سوگده پا ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادی رادیو تا اغوا گست سلور نیمی بجیشوی ورزیدو لندو خبرونو تا. نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 1500 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګردواري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوی وو. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي، په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی یوه ښځه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړه شوي او د اخته کسانو شمېر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسېدلی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي له خپل اړخه یې ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادارې رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرالي ادارې دغه پخوانی اجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره لنن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانه azadiradio.com او فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه، جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي. له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثره شپې ورځې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیرې شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپنا او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان از داعش جنگونه چې کله شروع شو مونږه داغه ته راووتو. التم پټه پات شو، بزیم پات شو، کورم پات شو. بس مونږه یې سره ووتو. دلته چیرې نه راځه څوک کومه کوي. یو ځلې فقط لګداله او غوړی راکړي، نورې چی هم نه دی راکړي. ایران چې وسدا چیرته چیرته ورکیږي.
دغه بیزای شوی وای مرستی په نوم راضی خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکټه شوی محمد حسین وایي
عادل د چرالو سر بنام نشته ورور جانا بس چې چاله زی ورور جانا نه کومک کیږي. یو ویل د ورشارې زوک بیل ویل تارې زوک ورور جانا چې ورش هیڅ شی نه کوي. بل ورځ راغلی 200 روپۍ نه نه غونډې کړې ورو هیڅ شی نه ملاوي. بس یو بس ورش هغه ویل ته ورش بل ورځ چینار ډبې له لاړو هغه چې دلته نه دی پټرکونو مال راشي پېښلې مونږ چې ورش هغه خپل ووی. هغه
د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل او د نورګل ولسوالۍ له مزار درې راکټه شوي کورنۍ د ورته ستونزو سره مخ دي، خو مسؤلین وایي چې اکثرو بې کوره شوو سره یې مرستې کړي او اوس یې دا هڅې پیل کړي چې بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې کورنۍ ته د مؤسساتو له طریقې د دولت له طریقې کافي اندازه غذایی مواد غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هرې کورنۍ ته 3000 افغانۍ ودا ورته ورکړل شوې. خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګشت لپاره زمینه مساعده کړو. کلینیک او مکتب او ویالې او کانالونه هر څه کار وتلي بیرته دا احیا کړو فعال کړو دوی بیرته ولاړ شي خپل آرام ژوند تیر کړي.
د کونړ ولایت اړوند ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو له ویرې او له نورو ځایونو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپلمنځي اختلافاتو او نامنیو له امله کډې کولو ته اړ شوي. دوی وایي عاجلو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د نه ډیر شو نویو مثبتو پیښو په ثبتولو سره په دغه هیواد کې د کرونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید. دا نوې پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي. اوس مال د پاکستان سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. په خیبر پښتونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښتی دی. د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسېدلی دی. په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو له ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121، په سند کې 414، په بلوچستان کې 109، پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي. همدارس په پاکستاني کشمیر او ګلګیت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 تر رسیدلې دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوې پیښې د مردان په منګاس سیمه کې رامنځته شوې چې شمیر 9 دی. د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګاس سیمه قرنطین کړې او چاته دغې سیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا بیا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی چې په نتیجه کې د ټولو وژل شویو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوې چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګېدلی دی. پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه، مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلي دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکې میاشتې تر 6 نیټې پورې رخصت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو